ستړي مسي وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2014 کال د جنوري 14 نیټه ده. د مشالدو د نن ورځې نخصاته خبرونو په یو بله ګړۍ کې مزافر الحی کاکړ او اسرار العالمین هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ لپاره په کتنه کوو او په دوه منیمای کې یونیس پروګرام د وخت تر ستوري راوړو. په پیل کې به اسرار العالمین خبرونه وړاندې کړو. بچا خان پونتون وایس چانسلر وایي هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینې اوس امنیت ښه شوی او مخکې خراب و. راپورونه وایي د افغانستان د هرات ولایت پخوانی ګورنر پرون په اسلام آباد کې له درکه شوی او افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ جوبله اوښتې او دا مهال یې غړي په تېښته دي. اوس د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د چارسدې بچا خان پوهنتون د ګل ورځې نه بیا پرانیستل شي. د بچا خان پوهنتون وایس چانسلر فجرې مروت له مشال سره په خپلو خبرو کې ویل چې هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینې اوس امنیت ښه شوی او مخکې خراب و. خو د په خبره تر بې درستو په یونیورسټۍ کې ځای پر ځای وینې پرتې وي او کړکۍ دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې بد نفسیاتي اثرات پرېوتل، نو ځکه دوی یونیورسټي تړلې وه.
کومه ورځ ما دا واقعیه وشوه او دوه ورځو پس مونږ بیا هغه پوهنتون پرانستلی وو. خو هلته پرابلم بیا دا و چې وینې چرته چرته ماتې ګوډې شیشې هغه په وجه باندې مونږ وایي چې دغه ماشومان چې بیا راځي چې هغو ته دغه نشانات هغه شانته هغه سیزونه میزونه هغه نه وي، ځکه چې دا نفسیاتي هغه بیا په سړي باندې اثر پرېوځي. دې دپاره هم صرف د سیکورټي وجه نه وه چې لکه سړی ووایي چې مخکې سیکورټي ډېره خرابه وه، مونږ اوس سیکورټي هغه نه زیاته کړله.
بلخوا چارواکي وایي چې د امنیت ټینګول وروسته یې د یونیورسټۍ د خلاصولو اجازت ورکړې. سږ کال د جنوري په 14 په بچا خان یونیورسټۍ وسلوال بریډ کې د یو شمیر زده کوونکو او د دوو استادانو په ګډون یو شپږ کسان وژل شوي وو. راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات ولایت پخوانی ګورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی. شنهوا خبری اجانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې وایي چې وحیدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللې وو. د افغان سفارت د سرچینو رسنیو ته ویلي چې دوی پر دې اړه له پولیسو سره هم رابطه کړي. پولیسو ویلي چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېده او د خپل یو 12 کلن مسیح سره نږدې ریسټورنټ ته تللی وو چې ناڅرګند کسان لخوا وتښتول شو. تر اوسه پورې چا د نوموړي د تختولو پړه نه ده منلې. د خبر پښتونخوا د کرک ضلع په یو جومات کې د دوو مولایانو ترمنځ په جګړه کې یو ملا وژل شوی. د مشلډو خبریال وایي پرون د کرک په ممبتۍ سیمه کې د دوو مولایانو مولوي عمران او مولوي شاکر ترمنځ د جمعې مونځ په امامت جګړه رامنځته شوه. مولوي عمران په جومات کې دننه د جمعې خطبه ورکوله چې مولوي شاکر پرې ډزې وکړو په هغه ځای یې وژلو. مولوي عمران د کرک ضلع نه د پاکستان د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي مولانا عبدالعزیز اوښی دی. د باړې ځینې ستنه شوي کډوال د اسانتیا او د نشتوالي له کبله بیرته پېښور ته راغلي. د خبر ایجنسۍ دغه کډوال وایي شاوخوا اووه کاله پس خپلو کورونو ته ستانه شو، خو کورونه، هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او تر اوسه یې حکومت د بیا آباد کړي لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي، نو ځکه بیرته پېښور ته ستانه شوي. د باړې د میروخیلو سیمې ګل جمال اپریدي نن مشال روسه پر دې اړه وویل
مو خپل کړه یو ډول اثر زمې تیرې کړه پس ډیر اغلم بنوي بو تکلیف وغاټ کورونا ټول ورانو ور نه دی اړېستا نه مز دریستا نه شایستا دی ونهستا بو نه ای سمنو.
بلخو حکومتي چارواکي دا کوي چې باړې لوس لوالو پاکه کړه او ډیر زر به په بیا آباد کاری لاس پوری کړي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي په زرګونه شکایتونه ورته ترلاسه شوي چې ډېرې یې حل کړي دي. د موبایل فون د لارې د ولس شکایتونه اورېدو دغه پروژه چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې پیل شوې ده، یو چارواکي عادل رضا پر مشال ته وویل چې تر اوسه شاوخوا 3000 خلک ورسره رجسټر شوي او د 2500 شکایتونه یې حل کړي دي. دا پروګرام چې د برتانیا نړیوالې پرمختیایي څانګې په نامه یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته پیل شوی، له مخې یې خلک کولی شي د خپل موبایل ټلیفون له لارې خپل شکایتونه تر چارواکو ورسوي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې او دا مهال یې غړي په تیښته دي. ولسمشر غني چې پرون یې د جرمني په میونخ ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد یې د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړې. نوموړی وایي په تېره میاشت کې موږ د افغانستان په یوې لرې غرنۍ سیمه کې د داعش د راډیو په لمنځه وړو د دې ډلې غږ خاموشه کړو. دوی په تیښته دي او 150 کسان یې له لاسه ورکړي، خو چې کوم څه موږ ته په ځانګړې توګه تمه رکوي هغه دا خبره ده چې 750 د افغان پوځ ریټایر شوي افسران په یوه ورځ د داعش پر ضد د مبارزې لپاره رجسټر شوي. داعش په افغانستان کې نوی ځواک دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو یو ویان هم ویلي وو چې خپل هوایي عملیات یې په افغانستان کې د داعش پر خلاف پراخه کړي دي. د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرني پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرنی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ظریف او مغیرنی پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې دا خبرې کړې. دوی ویل هماغسې سیاسي هوډ او لچک چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو د ایران د اټومي جوړجاړي په ترڅ کې وښود کولی شي د منځني ختیځ د هغو ګاونډیو هیوادونو لپاره یوه غوره نمونه شي چې خپلو کې یې اړیکې څنګلې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به روان کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي. عبادی د جمعې په ورځو په میونخ کې امنیتي کانفرنس ته ویل موږ اراده کړې چې دا کال به په عراق کې د داعش د موجودیت وروستی کال وي. او په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیګ په یو میچ کې پرون پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته ماتې ورکړه. پرون په شارجه میدان اسلام آباد یونایټډ لومبه بیټنګ وکړو. پېښور زلمی ټیم ته یې د میچ ګټلو لپاره د 153 رنونو هدف ورکړو. پېښور زلمی په 19 ور کې د 3 وکټو په تاوان دغه هدف ترلاسه کړو. تمیم اقبال په 8 رنونو جوړولو سره د میچ په ګټلو کې ډېر مهم رول ولوبولو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ به د باچا خان پوهنتون خلاص سي. د یونیورسيټي و شانسر وایي استادان او زده کوونکي په خپل خوښه وسله ساتلی سي، خو د پوهنتون په رسمي پالیسي کې وسله ساتنه نشته.
دان طالبان کلاشنکوف او الفوندی په تا د چکولو ناراضي بیر هغه حفاظتي هغه پر خپل تماسي مماتي څه شي یو نسره.
افغان ولسمشر اشرف غني په جرمني کې د امنیتي کانفرنس پر مهال نړیوالو ځخه د داعش او القاعده پر ضد د کومک غوښتنه وکړه.
When we warned against Daesh,
the Kurdish movement Daesh for the خبرداري ورکړ په سنگړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې نو د ته د داسي وی هڅه په توګه وکتل شو لکه چې افغانستان ته په ملر نه اړول غواړم.
او په او د بخت استوري ادبي کلتوري پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پېښور کې د پښتو کتاب چاپون کې سره مرکه لري چې وايي د مشهور شاعرانو او لیکوالانو کتابونه زیات بازار لري.
بعضې کتابونه چې کمینو په دریم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضې دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دغه کتابونه غوښتنه بیا هم کیږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشهد سره. د خبرونی د پایل ریپورت. د باچاخان پونتون چارواکو د دوشنبه ورځ د پونتون د خلاصولو اعلان کړی دی. یونیورسيټي د جنوري په 6مه نیټه تر یو سوال برید وروسته تړل شوی و. په دې حمله کې د دوو سازانو په ګډون 20 کسان وژل شوي وو. نور حال په شوره شبیر جان راکړي.
پرون د باچاخان پونتون د واشنگتن فضايي مرستې په مشرۍ کې یو مهمه غونډه شوې چې پکې د د ضلع د پولیسو مشر دغه شانتي د هغې علاقې د پولیسو مشر او د پوهنتون چې کوم چارواکي دي همدغې ټولو ګډون کړو. په دغه غونډه کې د پوهنتون چې کوم ویان دی سید خان خلیل هغه لږ په وړاندې مشال لیډو ته وویل چې دغه غونډه کې پولیس اهلکاران او انتظامیه ټولو راغلي وو. هغوی د امنیت یا سیکورټي جج واخیستو. هغوی په هغې باندې اطمینان څرګند کړو او دوی د سیکورټي کلیرنس ورکړه د خپل اړخه. او دوی ته دا هم باور ورکړه چې څه هم د پولیسو د انتظامیې نه کېږي دا به د پوهنتون او د پوهنتون مشرانو سره دوی په تماس کې دوی سره به ملاتړ کوي. په دې مقابل سید خان خلیل دا هم وایي چې څومره هم د دې کمیابې حوادث ته کوشش کړی تقریبا 88 ته پورسر ته رسولي کوم چې دیوالونو جوړولو یا دغه شان سی سي ټي وي کیمرې لګولو یا نور سیکورټي ګارډس هم دوی اخیستي دي. هغې تلبیه ته هم کړی دی او دوی په دغه ادارې وروستو دوی دا پرېکړه کړې چې د 15مې د 15 فروری نه یعنې د
ګول پروژه د پوهنتون پرانستل شي او نه یوازې دا چې ټول عمله به راځي بلکې کلاسونه به هم په دې کې شروع شي او چې کوم صفایي کار روان دی په کوم ځای کې چې هغه واقعات یو هم مکمل شوی دی او دین علاوه څومره دین په کې وران شو د دیوادانه کار پکې هم شوی دی.
دا شبیجان چې وایي چارواکو اعلان کړی چې بچخان پونتون به د دوشنبه له ورځې څخه خلاصې. په دې اړه مو له وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره مرکه کړې ده. ډاکټر فضل رحیم مروت د بچخان پونتون وایس چانسلر دی. له دوی پوښتلې چې د امنیت وزه دومره ښه شوی وای چې په ترڅ کې د دوی د پونتون د خلاصې دوه پریکړه وکړه.
کوم ورځ باندې دا واقعي وشو او مونږ یوې ورځې د کوم بلکې دوه ورځې پس مونږ بیا هغه پونتون پرمستلې وو. خو الټا پرابلم به دا و چې ویني چرتا چرتا ماته ګورې شیشې چرتا فشې مات چرتا دروازې ماته چرتا چې کوم هغه پکې تیر شي او بل هغه په وجه باندې موږ یې چې دا مشمون چې به راځي چې هغه ته دغه نشانات هغه شانتا افیزونه میزونه هغه نوي ځکه چې دا نفسیاتي هغه د سړي باندې اثر پریوزي. دې د پاره هم صرف د سکیورټي و جنو چې لکه سړی وای چې مخې سکیورټي ډېره خراب و موږ او سکیورټي غنځي تا کوله سکیورټي هم خپل تاسو څنګه پوي چې خپل
کنسرن زده دغه پښتنه من کوله چې آیا تاسو د ځل د امنیت په والو باندې یعنی یو ډاډ درکړل شوی دی یا څه خاص ګامونه مو اخیستي دي؟
اقدامات داس دا چې اقدامات وزن شنه څاګر سی به د بینه غنې راځي چې په نوایو چې به ما سره میډیا سره هغه شی به کولای وي ګر لکه کومه تاکه کوته چې د لسیونه ماتو هغه موجو راجو کول بلګونه مزیت کول نور 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 چې کوم
صحیح پروډکټ دې کې بل خبره ده چې آیا په خبر پر شنخوا په نور ځایونو کې چې کوم زده کوونکي دي او استادان دي دا به ورسلام ګرځوي تاسو به هم دغه اقدام ورسره سره کوي په امنیت کې کنه؟
ما ان سی سی میکړ دی نه پس ما نه ګرځول شم نه خپل ځان یې ولې دروغ وایم نه نشم دغه شی نه ګرځول نه ما تخون راکې خو سپات شو استادان او استادان چې کوم دي استادان غریبانه کلاشن کوف وال خو نه دي خو دا د چکلو ناراضي تته پد د شکمو کې دی کلا کلا کلی نه چرازه شو تر تمخ ته شي څه شي به هغه حفاظتي هغه پر خپل تماچې مماچې څه شي یو نیم سره
یعنی د بچخان پونتون په پالیسی کې استادانو یا ځکونکو ته رسمي دا نه ویل کېږي چې تاسو په ټوپک تماچې دا
لري؟ نه نه تاسو نه رسمي نشم رسمي مې نه ورته ویلي دي او غیر رسمي چې ده کنه غیر رسمي توګه باندې تاسو خپل پوي چې لکه اوس مثال کولونه خلک راځي بل څه نه بل څه منګه سره لیلیو کې چې کوم ده کنه استلو کې اصل کې تقریبا اصل کې مسره الکان بسلو رسونه زیاتی او جنکې چې دي جنکې یو شپتا وی جنکې دي نور منګه غا پیک ان ډراپ او پښتو کې څو پوي افیشل راخیشل وړل راوړل چې کوم دي کنه موږ وړل راوړل کوو البته وړل راوړل موږ شو کولای ته مطلب دا منګه پونتون خلاص هم په خپل ګاډو کې ور چې ګاډه په خپل باندې چې کوم دي په باندې غدغه غلیکل شي دي په ټولو موټرو باندې او بسونو باندې د دې له وجې نه هغه ځما نه دي صرف نور پونتونونو دغه شنو هم ګاډي هغه خپل بند کړی دي خلک به خپل لکه تګ راتګ ته په وسیله بوري شي.
خو ډاکټر فضل الرحیم مروت یو اخیری سوال دی. یو بل خبره د امنیت په برخه کې دا و چې یو تجویز دا راغلی وو چې د باچا خان پونتون ځخه به چې د باچا خان تصویر لري کو نو ممکنه د بیا امنیت خوندي شي. نو دا اوس داسې اقدام
دا داسې وشو چې دا سپیکر سره راغلی وو او سپیکر سیف سره نور د پارټي مارټي ول خلک سره راغلي کنه د شیوانه سپیکر له خلینو داسې ست کوي وطن دې چې دا تصویر دی لري کې او پلان کوي تصویر دې دغه شي تصویر له بتا چې په کوم ورځ د شلم تاریخ باندې واقع شي وا هغه کسانو په بټ باندې مطلب دا دې چې په کوم بټ د فلاشن کو په بټ باندې د بچا هم تصویر مات کړی و دینه مطلب یو هغه راځي یو بری راځي چې لکه ولې راکه کوم سوال دا بچا هم په کوم تصویر چې کوم دې هغه اغه زمونږه لوګو دی که زمونږه غو تصویر دی هغه سرکاري په توګه باندې دا خو دا خو مګه مارینو د پونتون دی
یعنی تاسو لري کوي نه تاسو تصویر
باندې سوال نه پیدا کیږي یو تصویر خو نه دی خو بلا تصویر ور یو دفتر کې تصویر لګیدل دی لکه مته نشي نه سر تصویر دی د تصویر دی سپوز هغه ماسو مشي لري کوي سوال نه پیدا
دا و د بچخان پونتون و شاسر ډاکټر فضل رحیم مروت
دا مشال ریډیو دا
نتایج سوی رپورټونه وایي د افغانستان یو پخوانی والی حفیظ الله وحیدی د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې لادرکه سوی دی. دغه کورنۍ وایي چې نوموړی له کوره بهر ووتی خو بیا وروسته د هڅو سربېره هم ورسره رابطه ونه سوه. پاکستاني چارواکي په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیر راکوي.
فضل الله واحدی چې کم د کونړ او د هرات پخوانی گورنر دی د دوانو ولایتونو هغه اسلام آباد تر غلې سره د خپل کورنۍ د نورو غړو سره دلته کې هغه د برتانیې د ویزې لپاره درخواست ورکولو. دغه لړکی چې کله پرون هغه د ماسپخین منظر وروسته د اسلام آباد یو ډیر خ مشهور مارکیټ دی اف 7 علاقه کې نو الته کې د ماسپخین منظر وروسته وروتو او ګرځېدو چې دغه دوران د هغه روستو کله بیا د هغه د کورنۍ غړو د هغه سره د رابطې کوشش وکړو. د هغه موبایل فون چې کوم دی هغه بند راتلو. دغه دوران بیا دوی د افغانستان چې کوم سفارتخانه د هغه سره رابطه وکړه او د ډیر کوشش او د هر څه باوجود چې کله د هغه څه پته ونه لګېده نو د اسلام آباد په کوسار تانه کې بیا دی یو درخواست ورکو چې ګنی فضل الله واحدی هغه بې درکه شوی دی. تر اوسه پورې دا پته نه لګېدلې نه کمی ډېرې د هغه ځی موري اغستې ده چې یا موږ تختولې دي یا سشو سنشو. پولیس او دغه رنگ نور چې کوم قانون نافذونکي ادارې دي استخباراتي ادارې دي دغه لړکي اته ټیمونه جوړ شوې دي چې هغه د نوموړي لټون باندې بوختي او تر دې دمه د هغه هیڅ پته نه لګېدلې چې هغه چا اوچت کړی دی یا د چا سره دی. خو زه به تاسو ته دا هم وایم چې د نن نه خوښه 15 کاله مخکې 2011 کال کې د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر هغه هم د دې سیمې سره خوا کې هم په دې اف 7 کې هغه وجل شوی و. دغه رنګ لګمو د مخ کې په 2013 کال کې په اسلام آباد کې د حقانی شبکې یو غړی نصیر الدین حقانی هغه هم په ډزو وجل شوی دی.
دا ریاض مسخیل. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د موبایل فون د لارې د ولس شکایتونه اوریدو د پروژې لمخې په زرګونه شکایتونه ترلاسه کړي دي. دغه پروژه شاوخوا 4 میاشتې وړاندې پیل شوې وه. د دې پروګرام لمخې خلک کولی سي د خپل موبایل ټلیفون له لارې خپل ورځني شکایتونه تر چارواکو ورسوي. تفصیل له اسلام آباد د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې حکومت ته د ولس شکایتونو ازالې لپاره شروع کړی شوی د موبایل فون د یو پروژې د لارې 15 زره شکایتونه ترلاسه شوي پسه کې چې شاوخوا 3.5 سره هوار شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت دا پروژه 4 میاشتې مخکې شروع کړي چې پکې ورسره 18 زره خلک رجسټرډ شوي دي. د پروژې ته اینډراید سیټیزن پورټل ویلی شي او د دې د لارې ولس کولی شي چې خپل شکایتونه سرکاري ادارو ته ورسوي. دا پروژه د برتانیې یو غیر سرکاري ادارې ډپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ په مرسته شروع کړې شوې ده. خیبر پختونخوا حکومت د دې پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ یو چارواکي عادل رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دا پروژه د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو 900 سرکاري دفترونو کې کار کوي. د دې په وینا چې د ټولو سیاسي شکایت د پی خبر نه راغلي دي.
هیلت ریلیټډ کې دي شي، ایجوکیشن ریلیټډ کې دي شي، یو جنرال کمیونټي ریلیټډ مسله ده، یا ایون د پرسنل پرابلم دی چې هغه یو سرکاري دفتر سره داغي کار کې پرابلم دی یا هغه حل کیږي نه، یا دغه لوکل کمیونټي لیول باندې څه ایشو ده، د اوبو مسله ده، د صفایي مسله ده، غیر قانوني څه کار روان دی، هغه باره کې د حکومت ته اطلاع ورکول غواړي. نو دا انفارمیشن دی هلته کې په هغه ایپ په تھرو باندې فوټوګراف، آډیو، ویډیو، ٹیکسٹ چې سم انفارمیشن دې سره اویلیبل دی، هغه انفارمیشن دې چې سبمټ کی نو دا اتوماتیکلی ڈیپٹی کمشنر دا اتوماتیکلی دا کی په سیستم باندې الته کې سبمټ شي.
دوی چې تر اوسه پورې تر لاسه شوی معلومات تر مخه د خیبر پښتونخوا 50% خلک د دې پروژې نه مطمئنه دي او شاوخوا 10% خلک شکایت لري چې مسلې نه دي هواري شوی. دی وايي
باز د څومره د پټلې کې چیرې کوم افسران دې چې هغه بس کمپلینټ حل کی او په ګراوند باندې دا غیر رزلټ نه هغه اوس ائیډنټیفای کیږي ورورو او دا غیر خلاف اکشن کیږي بکدا او پالیسی انډر کو افسران چې کمپلینټ ریزولف کړي نو بس لکه په ګراوند باندې سکرینی او یو دغه وکړي چې بس دا مسله حل شو کنه نو دا اوس موږ ورورو ائیډنټیفای کوو د خلک.
د خیبر پښتونخوا د اینډراید سیټیزن پورټل د پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ چارواکي عادل رضا په وینا چې دوی ته د چا لخوا هم شکایتونه راځي نو د هغې نوم نه ښودل کیږي او په 15 ورځو کې د یو تن مسله د هوارولو کوشش کیږي.
دا و رابیا اکرم خان. د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو دیني مشرانو په متفقه توګه د هر ډول ترهګرۍ، مذهبي سختریزۍ او فرقي ضد تشدد غندنه کړې ده. په دې لړ کې تېر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان علما کونسل یو کانفرنس جوړ شو چې پکې تر 5000 پورې دیني مشرانو ګډون وکړ. کانفرنس په مشترکه علما کې وویل چې پر سکولونو، پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. نور تفصیل له ګلایا ساورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو او د پاکستان دینی مشرانو په یو کانفرنس کې د وسلوالو لخوا د سکولونو پوهنتونونو او جوماتونه په نښه کول په سختو ټکو کې غندلې دي. د پیغام اسلام په نامه کانفرنس د پاکستان علما کونسل جوړ کړی و چې مشري یې د فلسطین مفتي اعظم الشیخ محمد احمد حسین وکړه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې د قطر، سعودي عرب، فلسطین، بوسنیا، کویت، بحرین او د نور اسلامي هیوادونو تر 5000 پوری دینی مشرانو ګډون وکړو او په مشترکه اعلامیه کې یې ترهګري، سختدریزي او فرقهییز تشدد غندلی دی. د زیاته کړه
بڑا واضح موقف تا خلاف اسلام ہے.
په دې کانفرنس کې ډېر واضح موقف و چې پر سکولونو او پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. د دوو خلکو نه خو له دین سره، نه هم له اسلام سره، نه له اخلاقیاتو سره او نه هم له پاکستان سره څه تعلق سته. په دې هکله د پیغام اسلام کانفرنس اعلامیه ډېره څرګنده ده.
مولانا طاهر اشرفی وویل چې په دې مشترکه اعلامیه ټول اکابرین متفق دي او دا د پاکستان په تاریخ کې د دینی مشرانو تر ټولو لوی اجتماع وه.
کہا کہ جو لوگ دین کے نام پر یا ویسے بے گناہ انسانیت کو قتل کرتے ہیں
ٹھول دا خبر کولا چې کوم خلک د دین په نامه وژنه کوي، کې ریاست کوي، کې هغه داعش کوي او کې القاعده کوي، دا د قبلولو وړ نه دي، دا د شریعت خلاف دي. په دې کانفرنس کې د هر ډول ترهګری غندنه شوی،
هر قسم کی دہشتگردی اور انتہا پسند کی مذمت کی گئی ہے.
په اسلام آباد کې د دینی عالمانو له غونډې نه وړاندې هم وار په وار د ترهګری خلاف داسې قسمه کانفرنسونه جوړ شوي ول. په پیښور کې کارپوه ډاکټر قبله ایاز د دینی علماو د غونډو د ارزښت په اړه وایي که څه هم دا ډېر اهمیت لري خو باید په دې عمل هم وشي.
اصلي خبره خو د بیانیې ده، د نریټیو ده، او هغه په مذهب کې نغښتې ده. نو چې تر څو پورې د مذهب صحیح بیانیه نئی خلکو ته را مخکې شوې دومره ښکاره خبره ده چې د ابهام یو کیفیت به وي. اوس په پاکستان کې چې په آرمی پبلک سکول او په باچاهان یونیورسٹی حمله وشوې، نو د دین آباد د بیانیه ابهامات لږ کمیږي لګیا دي او خلک پوهیږي چې دا ترخمیر چې کوم دي دا د معاشرې لپاره او د مذهب لپاره صحیح نه دي او ښه نه دي.
ډاکټر قبله ایاز ویل کچري دا کوششونه دوام ولري نو ممکنه ده چې د خلکو ذهنونه صفا شي.
داود ګلایاس رپورټ. د خبر ایجنسی په اړه تسنسیوی کډوال وایي چې تر اوسه د دوی د بیا بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي اخیستل شوي او ځینې کډوال د اسانتیاو د نشتوالي له امله بیرته پېښور ته تللي دي. دوی شکایت کوي چې کله د باړي او پېښور ترمنځ سفر کوي نو امنیتي ځواکونه ورسره ډېره سختي کوي. دوی وایي پکار ده مرستې ورسره وکړای سي او په تګ راتګ کې ورته اسانی پیدا کړل سي. نور تفصیل د فرهاد چینواري په رپورټ کې.
د خیبر جنسی باړې ته خواوشا وکاله پس زیاتره بې کوره شوي قبیلې ستنې شوې، خو د دغو قبیلو خلک وایي چې په باړه کې ورته څه سهولتونه ورنه کړای شول او حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او د پېښور باړې تر منځه په تګ راتګ کې ورسره امنیتي ځواکونه اوس هم ډېره سختي کوي. د باړې اکاخېلو نه بې کوره شوی یو تن خوشحال خان پریدی خپل کلي ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وایي چې د بیا بحالۍ کومې وعدې ورسره شوې وې هغه عملي نه کړای شوې.
ډېرې وعدې راسره شوې، تاسو لا به کورونه جوړېږي، سکولونه به جوړېږي، سړکې به جوړېږي، خو هغه مونږ لا یو شی په نظر را نغلو. مونږ چې کومه زندگی د ملک نه بغیر تېروله هغې په دغه کې شولو چې یار هغه خو مونږ خوا دې دی نه ویلې چې دلته کورونه مو ټول کنډرې پراته دي او سړکې کنډرې دي او پلونه ټول چې کومه وران پراته دي. مونږ تمه دوره په ډېر تکلیف ده. جی دا چیک پوسټونه ای لکه شپې خدا سه حال وی چې مازدیګر مرنه بعد بیا څوک کور نه نشي وادای. بچیک پوسټونو کا بیماری ده ساو یا چې کمالا زخمی یا نور ده سه بیماران یو درومه نو هغه کې چې کمالا ډیر ټیم لاګي ولې چې بچیک پوسټونو باندې زه په زه تلاشی کیږي بل خاص کر کې د بجلی ډیر غاټه مصاله ده.
او د باړی میر خیلو ګل جمال پردای وای کلی ته کړه وړي وا خود سہولتونو د نشټوالي لامل بیر ته په خبر مشخه
شایسته نای سمنو
او د باڑی یو مشر سہیل پردای د باڑی وسنی حالت پاڑوای
چکم حالت مونګوس کسو کم په سختي سخل کی ون خپل لوکیل نوزی خپل غلن نوزی پلوشم اخلی ګوډنم کوزه دل کوي کاډم چ کوي ار سمون دام نشو ویل چې بالکل دا ما کوي نه سکیورټی کم دی اغه د خپل لیول سره کوي خو په بس زوینو کې انتهایی دی اغه حد نه زیاته سختی دو یو ټینشن غوندی وی چې او هو زوی بیا پر شپې گو تو چې پسنو ورسم او دا به کر اسکو مخ کې به سم
د خیبر جن سید باړي خلکو د ستونزو په حق لمو شکل د یاد سیمینه د کمی سملی غړي ناصر خان پر دې سره خبر وشوي نو دوی ویل چې حکومت د باړي د بیا بحاله لپاره په یو لوی منصوبه باندې لاس پورې کړی دی خو په دې کې به لږ وخت لګي او په چک پوسټونو باندې چې کومه سختی کیږي په دې لړ کې به هم امنیتی چارواکو سره ووینو چې نرمی پکې راولي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او د باړې لوی بازار هم د تجارتي هلو ځلو لپاره خلاص کړی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
فارن پالیسی مجله لیکي له وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د ملاتړ پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ پټ تاوتریخوالی تېر ورځ هغه وخت په ډاګه سو کله چې د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو مشر وویل چې هغه به د امریکا لخوا پر پاکستان پر رعایتي بیه د اف 14 الوتکو د خرڅولو مخه نیسي. نوموړی وایي پاکستان له هغه سختریزي ډلې سره اړیکې لري چې د افغانستان د بې ثباته کولو او په امریکا ځواکونو د بریدونو اوږد تاریخ لري. مقالی نوری برخی لی اسرار علم همنداورو
فارم پلیسی مجله لیکي په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د ملاتړ پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ پټ تاوتریخوالی تېره ورځ هغه وخت په ډاګه شو کله چې د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کورکر د دې هیواد د بنو چارو وزیر جان کیری ته په یو استول شوي خط کې ویل چې هغه به د امریکې لخوا پر پاکستان د شاوخوا اته اف 16 جازونو په رعایتي بیه د خرڅلاو مخه ونیسي. کورکر ویلي دي چې پاکستان له هغه سختدریز حقاني ډلې سره اړیکې لري کومه چې د افغانستان د بې ثباته کولو او په امریکایي ځواکونو د بریدونو اوږد تاریخ لري. نوموړی وایي هم پر دغې خبره د امریکا لخوا پر پاکستان د سخت فشار باوجود د حقاني ډلې وسلوال په ازادۍ سره پاکستان ته تګ راتګ کوي او ممکنه ده چې د اسلام آباد ملاتړ ورته هم ترلاسه وي. نوموړی وایي دا ډیره لویه مسله ده چې حقاني ډله په خلاص مټ هغه افغان پوځي او پولیس سرتیري وژني کوم چې امریکا له کلونو راهیسې روزلی دي. بلخوا په واشنگټن کې د پاکستان سفارت دغه تورونه رد کړي دي او په سختۍ سره یې غندلي دي. په مقاله کې راغلي دي د اف 16 جازونو پاړه یاد وړاندې شوی تړون چې په لومبي ځل پروسه کال د نومبر په میاشت کې په ډاګه شو د دې ځنډ د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې خرابي رامنځته کولی شي. په پاکستان د یادو اف 16 جازونو د خرڅلاو هدف د شمالي وزیرستان په ګډون نورو قبایلي سیمو کې د وسلولو پر ضد د پاکستاني پوځ ملاتړ او د ترګرۍ له منځه وړو لړکې د دوی د هلو ځلو اعتراف کول دي. خو د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو چیرمین باب کورکر چې په دې وروستیو کې یې د افغانستان سفر کړی وایي هغه فنډونه به بند کړي چې د یاد تړون لپاره ضروري دي. کورکر وایي که چېرې پاکستان دغه جازونه اخیستل غواړي نو د امریکایي ټیکس ورکوونکو پیسو څخه به پر دغې سبسیډي یا رعایت نه ورکول کیږي. فارم پالیسی مجله لیکي معلومه نه ده چې کورکر د یاد تړون مخه نیولی شي او که نه پاکستان به د امریکا لخوا د رعایت بغیر دغه جازونه واخلي. خو د جنوب ایشیا د چارو یو کارپوه ډینر ملکی وایي که څه هم پاکستان چې په تیرو وختونو کې یې په دغه شان کارونو د خپل قامي فنډ پیسې لګولي دا وار به هر هڅه کوي چې له زیاتې خرچې ځان بچ کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د ترګرۍ پر ضد د پاکستان د هلو ځلو په اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د پوځي سیاسي اړیکو د څانګې ویان وایي د امریکا لخوا پاکستان ته د وسلولو پر ضد د ورکړل شوو پوځي مرستو ګټې مخې ته راغلي دي او دارنګ په دغه هیواد کې ولسی مرګ جوبلا کمه شوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ډوري په دوه منیمای کې درته د باختر سوریا د بی کلټوري پروګرام لرو د سیمي نړۍ او پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو خو سلسله مي بجې سوي دي سرار علامومن به د خبرونو لنډي سوړاندې کړي
راګل شو د چرسدی بچه خان پوهنتون د ګولرزینا بیا پرانیستل شي د بچه خان یونیورسټي وایس چانسلر په ذریعه مروت نه له مشالو سره په خپلو خبرو کې وویل چې هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې نوس امنیت ښه شوی او مخکې خراب و خو د په خبره تر برید وروسته په یونیورسټي کې ځای پر ځای ویني پرتې وي او کړکۍ دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې بد نفسیتي اثرات پرې وتل نو ځکه دوی یونیورسټي تللې وه او اوس یې خلاصوي راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی شنهوا خبری اجانس د پاکستانی پولیسو اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې وایي چې وحیدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د برطانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی وو چارواکي وایي پرون د خبر پښتونخوا د کرک ضلع په یو جومات کې د دوو ملایانو ترمنځ د جمعې لمونځ په امامت جګړه کې یو ملا وژل شوی د باړي ځنې ستنه شوي کډوال د سنتیاو د نشتوالي له کبله بیرته پېښور ته راغلي دي د کډوالو دغه خبرې نن له مشالو سره کړي و حکومتي چارواکي دا کوي چې باړۍ له وسلوالو پاکړو ډېر زر به یې په بادکاري بیا لاس پورې کړي افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې د ایج ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مکذوب لهوښته او دا مهال یې غړي په تېښته دي ولسمشر غني چې پرون یې د جرمني په میونخ ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد یې د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړي د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بنو پالیسیو مشر فدریکو موګیرینی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ظریف او موګیرینی پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې دا خبرې کړې دوبی او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیگ فولر کې نن په شارجه میدان رومبه میچ په ځای وخت ورځی درنی می بجې د کوټه ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ لري او دوی میچ د پیښور زلمی او لاهور خلندر ترمنځ په ځای وخت د شپې 8 بجې دی پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته ماته ورکړه
اسرار لمومندو چې خبرونه لنډې سي درته وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظهیر کتنه کوي
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادارې د پاکستان او هندستان په مذاکراتو لیکلې او وایي د پاکستان دفتر خارجه وینا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د سکرتارانو په کچ مذاکرات ختم کړي شوی نه دي او دې لړکی د دوانو ملکونو ترمنځ رابطې روان دي او ډیر زر به نیټه وټاکل شي د ادارې په وینا هند کې د ممبئی حمله وروسته د پاکستان او هند ترمنځ روان مذاکرات ځنډولې شوی وو لدی وروسته بیا د دوانو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقاتونه هم وشو او لدی تم سرګندې ده چې اوس په د دوه ملکونو ترمنځ مذاکرات پیل شي خو د دغه باوجود هم مذاکرات شروع نکړې شو دریس یت ویکلک پام وکړي شي نو داسې قوتونه شته دي چې نه غواړي د پاکستان او هندستان تعلقات خشي بلکې دغه قوتونه د جنوبی ایشیا امن هم خرابول غواړي نو په داسې صورتحال کې هندستان او پاکستان دوه لبا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی او دغه هندستان له د پاکستان په حق خپل پالیسی باندې هم نظر تیرول ضروری دی ادریا اخر کې لیکي په موجوده صورتحال کې د پاکستان او هندستان د مذاکرات سلسله شروع کول ډیر ضروری دی ځکه چې د دوه ملکونو د خطا لوقات سره د منطقي امن او ترقی تړلې ده بل په لود پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو وار بیا په چین پاکستان اقتصادي راهداري اندېخنې سرګندې کړي او وایي مرکزی حکومت ورسره دوکه کوي د اقتصادي داري منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل برخه نور پی کیږي او د چین سفیر هم وایي چې مغربي روټ د منصوبې برخه نه ده ادارې مخکې د وزیر اعلی دخلي لیکي چې د یادې منصوبې د پاره ټوله پیسې د مخکې نه ویشل شوې دي خو د دې باوجود به دوی د خپل حق ته پاره اوزونه پورته کوي او دغه لړکی دوی یو کمیټي جوړه کړې ده کوم چې ډېر زر د وفاقي وزیر حسین اقبال سره وویني او که په هغه ملاقات کې هم زمون خبرې ونه منل شوې نو د هغې وروسته به د راتلونکي تګلارې ټاکي ادارې اخري کې لیکي چې په دې معاملې وخت په وخت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لاړه خاندېخنې مخته راغلي خو وزیر اعظم او مرکزی حکومت بیا د هغې جواب ورکړی البته دا ځل د وزیر اعلی په بیان هیڅ چاره دی عمل نه دی ښودلې که حقیقت کې څه مسله وي نو بیا صوبایي حکومت لا د دروغو په وادو د خپل موقف نه اوریدل نه دی پکار او که داسې نه وي نو باید چې دا د ملکي ترقۍ لویه منصوبه لانجمنه جوړولو نه ډډه وشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجلې په یو مقاله کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ناامنۍ موضوع ته کتنه کړې. دا مجله لیکي په دغه سیمه کې حالات هم د پخوا په شان دي چې هلته له هم د یاغیتوب مسله پر ځای ده. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د دې ضرورت دی چې امریکایي سرتیری هلته پاتې سي. دا هغه څه دي چې د امریکایي ولسمشر سلاکاران یې په حق کې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا امیرزاده اورو.
فارن افیرز مجله لیکي په کشمیر کې اوسني حالات د 1900 د وخت نه بدل نه ښکاري چې هغه وخت په دغه سیمه کې د یاغیتوب لامل د پاکستان او هند ترمنځ د سرحدي پولیسو باټا غواخ ورپېښ شو. مجله لیکي که څه هم دا د اندېښنې یو خبره ده، خو بیا هم په دې وروستو کلونو کې د نړیوال امنیت چارو پوهانو دا سیمه له پامه غورځولې ده. مجله د دې یو وجه دا خبره ښایي چې په جمو کشمیر کې د کال 2001 او 2012 ترمنځ په تشدد کې ورورو کمی تر سترګو شو. دا هر څه د سختو امنیتي ګامونو، نړیوال فشار او د بیلتون پالو او پاکستانی حکومت سره د سنجیده سیاسي معاملې لامله ممکن شو. مجله لیکي خو د هغې وخته را په دېخوا پر کشمیر د هند د مسلسل کنټرول لامله سیاسي محرومیانې رامنځته شوي دي. مجله لیکي د کشمیر په جنوبي برخه کې د وسلوالو تنظیمونو سر واپس راپورته کېدل د ګواښ یو بله علامه ده. په کشمیر کې میشت ځینو کتونکو، خبریالانو او شنونکو په خبره غیر فعاله شوې وسلواله ډله حزب المجاهدین واپس بحاله شوې ده، ځکه چې په لیکو کې زیات کسان ګمارل شوي دي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې د امریکایي ولسمشر د کورنو چارو امنیت ځینې سلاکاران د دې خبرې حوصله افزایي کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیان پاتې کړل شي. امریکا د روان کال تر اخیره له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو لپاره مهلت ټاکلې دی. مجله لیکي په دې وروستو کې د طالبانو په ځینو ځایونو قبضې لوړپوړي پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. د هغو په فکر له هغه هیواده د ټولو ځواکونو ویستلو سره به د افغان پوځیانو صلاحیت زیاتولو هلې ځلې اغېزمنې شي. د دې ترڅنګ د جمهوري ادارو د مضبوطولو لپاره پورته کړل شوي ګامونه متاثره کېدای شي. مجله لیکي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتېرو شمېر د موضوع نه زیاته دا خبره مهمه ده چې د افغانستان د راتلونکي لپاره څه په پام کې دي. د مجلې په خبره د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه جواب شوې نه ده. مجله زیاتوي اصلي موضوع دا ده چې نوي ولسمشر به نیت ولري چې دا مسله وڅېړي، او دا چې آیا موجوده ولسمشر به هغه ته داسې لارې پرېږدي چې دغه مقاصد ترلاسه شي که څنګه.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحا میرزاده وړاندې کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد جګړه یې کورنۍ جګړه نه، بلکې سیمه ییز او نړیوال عوامل لري. نوموړی چې دا مهال د میونخ په 250 امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني کې دی، پرون د جمعې په ورځ په دې کانفرنس کې د وینا پر مهال په سیمه او نړۍ کې د روانې بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو څرګندونې کړي. ولسمشر غنی هم داراز د ترګری پر ضد د خپل حکومت پر هغو هڅو چې د کور او دننه بهر کور دننه او بهر کوي هم وشغدی. اجملان رپورت لري.
ولسمشر اشرف غنی ویل ډیر کله د افغانستان جګړه یوه کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکیچونه د دې سبب شوي چې ناامني افغانستان په مستقیمه توګه اغېزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیه او په ځانګړې توګه د پاکستان نمونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه. ولسمشر غنی وایي کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداری ورکړ، په ځانګړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې، نو دې ته د داسې یوې هڅې په توګه وکتل شول لکه زه چې افغانستان ته پاملرنه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک به له دې حقیقت څخه انکار ونه کړی شي. ولسمشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ. وی ویل چې دا ډله لمن ځنه ده تللې او دا مهال دوی د القاعده له یوې نوې بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقاني شبکه په سیمه کې د ناامنۍ او د نورو سببونو په توګه یاد کړل او ټینګار یې وکړ چې جرمي اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یوه ګډه سرچینه ده. نوموړي ویل تر هغې چې د ترهګرۍ د عواملو په لمن ځوړلو کار ونشي، د دې پدیدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د 15 څپې پر ضد په ګډه په نړیواله، د اسلامي هیوادونو په سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه، ملي او ځایي سطحه د تنظیم شوو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی په دې اړه تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل. خو پر دې سربېره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړه. اشرف غنی په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په خپ فعالیت کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو مننه یې وکړه چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نوموړي همدارنګه له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه ازربایجان او ترکمنستان همدارنګه د سیمې له نورو هیوادونو هندوستان ایران روسیې او ترکیې سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته یې کړه د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم رامنځته کېدو په بهیر کې دي چې ومني یو باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطحه د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلې او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد یې کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له زرو تر درې زرو پورې ملاتړي لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یو عملیاتي اډه جوړه کړي. افغان ولسمشر د منشن په کانفرنس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپایي هیوادونو یې غږ وکړ چې که نه غواړي کډوال ورشي نه له دوی سره دې د ثبات او کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
اجمل آندو په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې د طالبان سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي. د افغانستان لپاره روسي استازي زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بلخوا د افغانستان د سولې د شورا غړی عطاالله الدین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمنه ورکړې چې ډېر ژر به له طالبان سره مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. نور تفصیلی وزل بیا د اجمل آن پر ریپورت کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصا په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پیل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرون یې د انټرفاکس خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي کېدای شي چې د 2016 میلادي کال د مني په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د سازو ترمنځ د خبرو اترو د پایل په اړه څه وویل شي، خو په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې ممکن نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شورا وایي دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پایل هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوي عطاالله الدین د جمعې پورې ازادي رډیو ته وویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړي ده، وعده یې ورکړي ده چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کېږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په نامنۍ کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا د نامنۍ شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله مند دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او خنه پایل باندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیر شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د درېمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د رواني فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د فایل په هدف ته څلور اړخیزو غونډو څلورمه هغه د فبروري د میاشتې په 23 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د فایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپل طالب استازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړې شوې غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د فایل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
د اجملاند ریپورت موریده هم لدی سره دغه روانه غړی خبری برخه پای ته رسیدلی او سم لجمنی سره سم اونیز پروگرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د تاسو ته هر اونۍ دغه وخت د مشال ریډیو همکار بازمت عابد وړاندې کوي. راځي چې ورته وښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربای يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ناول سل کال نوی چاپ شوی کتاب باندې د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به له یو ځوان کتاب خبرونکي سره د پښتو کتابونو د چاپ په اړه یو لنډه شان مرکه ولرو او په اخره کې به د افغانستان د وتلي هنرمند آیات ګردیزی په مړینه هم ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې احمد رشید لیکلی او خپور کړی دی. په دغه کتاب کې ښاغلي لیکوال د پښتو ناول سل کاله ارزونه کړې او یو شمېر ناولونه یې د ناول د تیورۍ په رڼا کې تر اړرخیزې څېړنې لاندې نیولي دي. دا چې یاد کتاب به د ځوانو ناول لیکونکو لپاره څومره ګټور وي او یا دا چې لیکوال څومره په دې توانېدلی دی چې د پښتو ناولونو اړرخیزه ارزونه وکړي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه رپورټ کې درغږولي دي. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې له چاپه راوتلی او په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترلاسه کیږي. په ننګرهار کې هم د یو شمېر لیکوالو لاسونو ته یاد کتاب ورغلی چې د پښتو د ناول په برخه کې یې ګټور بولي. لیکوال او کره کتونکی محمد نعمان دوست د یاد کتاب د لیکوال حوصله ستایي او وایي چې د ناولونو د تیر سل کلن بهیر په زړه پورې ارزونه یې کړې ده.
دا لومړی ځل ده چې رشید احمد په نوم یو څوک راپاسیږي. جالبه دا ده چې هغه عالي تحصیلات په کیمیا کې لري، ولې په ادبیاتو کې د کوم کار کړی ده، په دې کتاب باندې چې د څومره زحمت کړی ده، دا ډېره لوړه خبره. په دې کتاب کې د پښتو ناولونو له پیل نه شروع تر اخیره پورې د ته معلومو دا ټول راخیستل سوي دي، دا ټول سپړل سوي دي. هر ناول جدا جدا کتل سوی ده، د هر ناول په کرکټرونو باندې خبرې سوي دي، ناول په خوبیو باندې خبرې سوي دي، ناول نیمګړتیاوې په ګوته سوي دي. داسې څه هم ویلي دي هغه د خپل برداشت ناول ورقه په ورقه اړول، له هغې نه وروسته مې خبرې ورباندې کړې. بله خبره چې په دې کتاب کې ماته ډېره مهمه ښکاره سوه، ماته خوند راکړ، هغه دا ده چې دا کتاب واقعیا یو علمي نقد ده.
انجینر اباسین بهیر چې طنزیه لیکوال دی او یاد کتاب یې لوستی، د ځوان نسل لپاره یې ګټور بولي او وایي کچیرې عمدغه شان د ډرامې، افسانې او طنز سل کلن بهیر وارزول شي، راتلونکي نسلونو ته به یې ګټه ډېره وي.
پرته د شکه دغه هڅه لومړنۍ هڅه ده او یو ستر کار یې کړی دی چې د ناولونو سل کلن بهیر ته یې وکتنه کړې ده. دغسې که چېرته د ډرامې فن ته، که چېرته د کیسه لیکنې فن ته، د طنز فن ژانرونو ته یو کتنه وشي، دغه هڅه او دې ته ورته نورې هڅې که چېرته وشي، نو دا به زمونږ دغه نسل چې په دې برخه کې کار کوي دوی ته به ذهني پراختیا ورکړي، وبهشي کولی چې یو شاهکار اثر ټولنې ته وړاندې کړي.
ډاکټر اسدالله خالص چې خپله یې هم ناولونه لیکلي وایي چې پښتو ادب کې تر دې دمه داسې یو کتاب نه و چې د ناولونو په اړه دې پکې اړخیز معلومات زیر شوي وي.
دا طبیعي ده چې سل کلنې هڅې یو څوک راټولوي هغه بې ګټې نه ده، هغه ګټه ډېره ده. اول زه خپله ششو پنج کې وم، ځکه ما یو کتاب لیکه د تېښتې په نوم، نه مې شوه کولی چې د ناول نوم ورکړم که ورې نه کړم. ملګرو ولوسته ویې ویلې چې ناول دی، او سره د دې ما ونه شول کولی چې هغه ته ناول نوم ورکړم. زمانه نیولې تر بل هر هغه چا پورې چې په دغه صنف کې لیکنه کوي، ناول لیکي، هغه به ترې مناسبه ګټه پورته تکلیشی. زه فکر کوم په پښتو ادب کې دغه سیرنوان کتاب زما تر سترګو شوی نه و، او دا چې اوس ګورم خپل ټولنې ته، خپل لوست او د ادب مینوالو ته یو ډیر ښه او ګټور زیری ګڼم.
خو محمد نعمان دوست بیا په کتاب کې یو شمېر اشتباهاتو ته هم تم شوی، وایي که لیکوال په دویم ځل کتاب چاپ کوي باید چې پام ورواړوي.
دا کتاب هم له اشتباهاتو خالي نه ده. داسې اشتباهات هم پکې رامنځته شوي چې لیکوال بیا لوستی وای، یا په دقت باندې لوستی وای، شاید د هغه مخه یې نیولې وای. فرض کوم دا یو ځای کې د ناولونو د تبازات ناولونو د پښتو د تبازات ناولونو څخه خپله ترجمې نه دي خپله لیکل شوي دي، د هغو لست وړاندې کوي، ولې په هغه لست کې یو کتاب څه د شعر په اړه لیکل شوی ده، په شعر باندې د جنګ اغېزې چې هغه د عزتالله شمسي ده، هغه هم دا د ناول په ډله کې شماري. سې که لیکوال صاحب دغه بیا له سره لوستی وای، لږ دقت کړی وای، دا دونه غټه ستونزه نه شته ورته متوجه شوی ده. یا یو ځینې ځای کې بعضې سنې دي سلکتې روبیر راغلي دي، املایي بعضې مشکلات دي، یعنې ټایپي تېروتنې، دا ټول هغه شیان دي چې کبیا کتل سوی ایډیټر کتلی وای نو دا ستونزه اواریدلی.
په یاد کتاب کې له لسګونو هغو پښتو ناولونو څخه چې په تیرو سلو کلونو کې خپاره شوي او د کتاب د لیکوال احمد رشید لاس ته ورغلي د ټولو یادونه یې کړې او په لنډه توګه یې پرې خپل تنقیدي نظر څرګند کړی دی. خو د صاحبزاده محمد ادریس ناول پیغله، د مې سید رسول رسا خودکشي او میخانه، د ډاکټر شیرزمان تایزی گل خان، د سلطان محمد مټو خان انتظار، د سیده اسینه گل ملکه، د عنایت الله خان یاسر زلند ارمانونه، او د رحیم شاه رحیم بی بی مبارکه یې منتخب کړي او اړخیزه څېړنه یې پرې کړې ده. لیکوال د پورته یادو شوو ناولونو کیسه په لنډه توګه کړې او بیا یې د ناولونو په موضوعاتو، پیغامونو، پلاټونو، کردارونو، ډایلوګونو، ژبې او د ناول د ټولو هغو لوازماتو ارزونه کړې چې د یو میتود په بڼه ترېنه کار اخیستل کیږي. باختر ستوری گرانو مینوالو، پیښور جنگی مالک عامر خان یاد د پښتو ادبیاتو د کتابونو خپرولو تملا تړلی او تر دې دمه یې د پام وړ کتابونه خپاره کړي هم دي. له نوموړي سره مو د هغه په خپرنیز بهیر یوې مرکې ته رابولم. عامر خان یاد صاحب، که دا راته ووایې چې دغه د کتابونو د چاپ سلسله دي له کله نه شروع کړي او تر اوسه پورې به دې څو عنوانه کتابونه چاپ کړي وي؟
ډیر مننه باسابت صاحب. زه د چاپ کار چې کوم دی د کال 2010 نه کوم او تر دې دمه پورې مونږ تقریبا 1500 کتابونه چاپ کړي، زموږ د چاپخانه چاپ شوي دي.
ښه، په دې 1500 کتابونو کې خو به داسې کتابونه هم وي چې تا پې خپل لګښت کړی وي، یعنی بل چا درته پیسې نه وي راوړي او تا په خپله چاپ کړي وي. که داسې وي نو د یو څو نمونه راله واخله.
او داسې څه کتابونه شته چې مونږ په خپل خرڅ باندې کړي دي، په هغې کې د سید شبنم بیبي تګې نظر، د اقبال شاکر صاحب رید رنګې اوبو، د عثمان علي عثمان زپر هر هغه درمان، د صابر شینواري په باب د بیان د هنیمون دا ناول دی، منفعت منیروال چې لیونی شوې حال دی ووي، فطرت بنیرې د چنارونو سوري، تسکین مریوال چې خوشی سهرا وي، دا هم شاعري ده.
یو خو مصیبت دا دی چې د پښتو کتابونو بازار نه وي کنه، شاعران لیکوالې چې چاپ کی خلکو ته مفت ورکوي، نو تاسو بیا څه کوئ؟ تاسو کتاب لورنځی ته وړئ او کنه هم داسې مفت یې ورکوئ؟
هغه کتابونه مونږ چاپ کوو چې کوم لیکوال په علاقه کې په نړۍ کې سنوم ساتي، نو هغه کتابونه چې مونږ چاپ کوو په پوره پښتونخوا کې دا کتابونه مونږ تقسیموو او بوکسلرانو ته هم هغه کتابونه خرڅېږي.
دا چې تاسو مخکې سنامې یادې کې د کتابونو د لیکوالو د شاعرانو نومونه ورسره یاد کړل، دا خو واقعاً داسې مشهور کسانو د دې کتابونه چې تاسو بوکسلرانو ته یا کتاب پلورنځیو ته لیږلي دي، ریزلټ یې څنګه دی؟
ریزلټ ډېر ښه راغلی دی. دې کې بعضې کتابونه چې کوم دي نو په دریم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضې دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دغه کتابونو غوښتنه بیا هم کیږي.
دې نه علاوه داسې د مشهورو کسانو کتابونه هم تاسې نور داسې چاپ کړي دي چې زما د معلوماتو مطابق چې نیمایي پیسې هغوی ورکړي دي او نیمایي تاسې خرابات کړی دی، یعنی د خپل ځان نم لګولي، که د هغه نام یې راته واخلي.
برني کتابونه کې هم صدا کتابونه داسې وو چې موږ پرې خپل نیم لګښت کړی دی، او بعضې هغه شاعران ادیبان چې هغوی سره مطلب وس مطابق د هغوی نه وي، ما پکې هم خپل پیسې لګولي دي.
مثلا د یو څو نامه واخله کنه،
لکه دې کې داسې وو چې د خیبر افریدي صاحب پیچومیا کتاب دی کې د کمپوزینګ پیسې هم ما هغوی ته ورکړی دي، او کتاب مې هم ورته ورکړی دی. ګران بابا کتاب چې کومونو دی کې هم لکه د کمپوزینګ پیسې مو خپل طرف نه ورکړو چې کتاب چاپ شي. داسې نور کتابونه هم شته پکې چې هغه وخت په خوی سره مونږ مرستې کړي دي.
داسې کوم کتاب مخې ته راغلی دی چې حقوقي د ادارې سره محفوظ وي او تاسې نه یې د بیا چاپ غوښتنه شوې وي یا ډیمانډ یې زیات وي؟
او په دغه لړ کې اتلان کتاب چې کوم دی، کوم چې د مشال ریډیو نه چاپ شوی دی او خپور شوی دی، دا کتاب ما ته په پوره پښتونخوا کې دا کتاب نه ما ته ډیمانډ راغلی دی، او هغوی غوښتنه کړې ده چې یار دا کتاب مونږ ته په بکس انسټالونو کې نه ملاوي، که دا کتاب تاسو سره مونږ ته راولېږي چې مونږ یې په بیا واخلو. مطلب ډېر ادبي لیکوالان غوښتنه کړې ده چې دا کتاب دې مونږ ته ملاو شي. کمشال ریډیو د دې چاپ اجازت مونږ ته راکړي، د دې حقوق مونږ ته راکړي، نو دغه کتاب مونږ په زرګونو تعداد کې چاپ کو، پښتونخوا ګډ ګډ ته به د هر لیکوال لاس ته به ورسیږي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
ډیر زحمت مشه، قدر منشه.
باختر ستوری گرانو مینوالو، د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشر حیات ګردیزی چې له تیرو څو لسیزو په دوران کې په خپل خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ د غرنیو سندرو په ویلو سره د پکتیا په ډاګونو کې وحشي ګلونه په مسیدو راوستل، د فروری په 15 نیټه عمر او د خپل خواږه غږ مینوالې د ویر په ټغر کېنول، د ارواښات په مړینه مو له څو تنو سره په یو رپورټ کې خبرې کړې دي. دا غرنی سندره د ارواخات آیات گردیزی له خنجری راوتی. آیات گردیزی د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری شورا رئیسو چې تیر اونۍ د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان ولسی موسیقي په دریو لویو سبکونو ویشل شوي چې یوه ته یې ننګرهاری سبک وایي، بل یې د کندهاري سبک په نوم، او دریم هغه یې د لوی پکتیا د سبک په نوم یادیږي. د پکتیا د سبک د ساز انداز هم بدل دی او سندرې هم د نورو سیمو له سندرو سره فرق لري. لیکوال او شاعر مصطفی سالک چې د افغانستان په ولسی موسیقۍ څېړنه کړي وایي چې حیات ګردیزی د لوی پکتیا د موسیقۍ په سبک کې د سر په سندرغاړو کې شمیرل کېده.
حیات ګردیزی چې د غرنیو سندرو په سبک کې ډېر زیات مهارت درلوده، ډېر پوهېده، او زه فکر نه کوم چې د پکتیا د موسیقۍ په سبک کې دی تر د لوی سندرغاړی موږ ولرو یا درلوده. په هغه وخت کې چې دی ځوان و، د یو شوقي په توګه به ته دیرو وجرو ته هلته به یې خپلې سندرې ویلې، به چې خلکو د ده آواز خوښ کړ نو بیا د سندرو ته راووته. کله ما د پښتو د فلکلوري موسیقۍ په اړه پلټنه کوله، ده سره د افغانستان د ولسی موسیقۍ په اړه ډېره زیاته پوهه وه. نو نه یوازې دا چې دی سندرغاړی و، بلکې دی په ولسی سندرو باندې او په ولسی موسیقۍ باندې ډېر ښه پوهېده. له بده مرغه زمونږ دغسې سندرغاړي دغسې هستۍ مري، خو دې ته څوک پام نه کوي، حکومت ورته پام نه کوي.
د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشاور او ویان محمد ایوب فضلي وایي چې آیات ګردیزی ورته سپارښتنه کړې وه چې دری ژبو ښځینه او نارینه سندرغاړو سره د پښتو د سندرو په برخه کې مرسته وکړي.
نن په افغانستان کې اکثره سندرغاړي دری ژبي ورونه زمونږ پښتو سندرې وایي، مناسب طبقه هم کې پښتو سندرې وایي. هغه کوم مسؤلیت او رسالت د موسیقي د اصلي موسیقي په اقتباس هغه سر ته وړی ده. البته زمینه موږ ته هیچا نه ده برابره کړې، خو همدغه اتحادي او د همدغه اتحادي رئیس خدای بخښلی ګردیزی صاحب و، د ده په ارتباط موږ منډې حالې ځلې کړې. ګردیزی یو ښه شخصیت و، څومره کارونه یې کړي، شاید هر سړی خپل نظر ولري.
کله یو پلوه پښتانه د پښتو موسیقۍ سره خپل اروایي تړون ساتي، نو بل طرف ته نه په ولسي کچه او نه هم په دولتي کچه هنرمند قدرول کیږي. دا چې حکومت به د حیات ګردیزی له کورنۍ سره مالی مرسته وکړي او که څنګه، دا پوښتنه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس دارنګي ځوابوي.
د هنرمندانو سره د کومک یو صندوق شته دی. وزیر صاحب سموده مخکې هدایت کړی و چې دا باید پیاوړی کړو، چې دغسې لازم مرستې ته هنرمندان ضرورت لري، هغې سره باید مرسته وشي. نو رښتیا هم چې حیات ګردیزی یو ډېر حقدار سړی و، د افغانستان اصلي موسیقۍ د ساتنې په برخه کې، دې ته د رشد ورکولو برخه کې بیخي زیات خدمت کړی دی. ټول هنرمندان حقدار دي، حیات ګردیزی هم حقدار دی. وزارت به انشاءالله لازم مرسته ورسره وکړي، خو یو عمومي ستونزه لرو چې دغسې یو مشخص کافي اندازه بودیجه وزارت ته په اختیار کې نه ده ورکړل شوې. ولې دغه صندوق که پیاوړی شي، د دې د لارې به وکولی شو چې بیا د هنرمندانو سره لازمې مرستې وکړو.
خو شنونکي په دې باور دي چې که حکومت د ولسي موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره تګلاره جوړه نکړي او د بیوزله سندرغاړو غم ونه خوري، نو هغه فولکلور او هغه موسیقي چې د بودایانو او زردشتیانو له وختونو را روانه ده، هغه به د تل لپاره له پښتنو سره مخه وکړي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.